با عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه از زیر آسمان کبود، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند، اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به همدیگر اعتماد ندارند. ریشه این بی‌اعتمادی و همدیگر زدایی سیاسی به دهها برمیگردد، اما حالا که دیگر دنیا تغییر کرده و تقریبا همه کشورهای همسایه به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین هم نیازمند هستند، وضعیت چگونه است؟ رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی خیلی تلاش کرد بی‌اعتمادی اسلام آباد بالای کابل را از میان بردارد و شاید هم بیشتر از هر رهبر دیگر در تاریخ افغانستان پاکستان را دوست، برادر و کلمات امثال آن خطاب کرد. اما حالا که دیگر خانه نشین شده است، به یکی از منتقدین و شاید هم مخالفین سرسخت پاکستان مبدل شده. رئیس جمهور فعلی محمد اشرف غنی نیز خیلی تلاش کرد پاکستان را قانع سازد که از جنگ نیابتی در افغانستان دست بکشد، تا جایی که شهرت سیاسی خود را هم تا حد به خطر انداخت. زیرا در حلقات سیاسی این بحث آقای غنی با پاکستان خیلی امتیاز داده است، داغ شد. رئیس جمهور غنی یک بار گفت دوست را می توان عوض کرد، اما همسایه را نه. افغانستان و پاکستان باید با هم کنار بیایند. اما چرا این همه تلاش ها نتیجه نمی دهند و با هر انفجاری که در افغانستان رخ می دهد، انگشت انتقاد دولت و مردم افغانستان پاکستان را نشانه می گیرد؟ افغانستان و پاکستان از همدیگر چه می خواهند؟ با وجود وابستگی های شدید اقتصادی به همدیگر، چرا این دو کشور برای ثبات سیاسی در منطقه تلاش هماهنگ نمی کنند؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 با شما و مهمانای برنامه در میان میگذاریم.
بله، لکه څنګه چې امید مرزبان در تول په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې په نسبي ډول ډېرې ښې شوې وې، خو تېره اونۍ د افغانستان پر ملي شورا له ډله ییز انتحاري برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند وویل چې دا برید د آی اس آی د یوه مامور له لورې په پېښور کې تنظیم شوی و. پاکستان یوه ورځ وروسته د افغانستان د ملي امنیت د ویاند ادعا رد کړه او وویل چې دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو اسانتیا رامنځته کوي. له نسبتا اوږدې مودې راهیسې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنې کوي او په دې لړ کې د افغانستان د دولت ښځو او مدني ټولنو له استازو سره طالبانو په څو غیر رسمي غونډو کې ګډون وکړ. ځینې نظر خاوندان دا غونډې د سولې د رسمي خبرو لور ته مثبت ګام بولي او باور لري چې دا ډول غونډې چې د دوی په وینا د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په وړاندې د حساسیتونو د کمولو لپاره کیږي، په نهایت کې د سولې رسمي او هر اړخیزو خبرو ته لار هواروي. خو ځینې نور بیا وایي چې دا خبرې د وخت د اخیستلو لپاره دي. دوی د پاکستان پر نیت شک څرګندوي او د سولې خبري بی ګټي او نمایشي بولي. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد د مشانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابر کړي. د دا هم وویل چې په درو میاشتو کې باید افغانستان د سولې په خبرو کې لوی انکشاف وشي. په دې خبرونه کې په دې هم ژغیږو چې آیا د افغانستان او پاکستان اړیکې چې په وروستیو کې په تېره بیا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته ښه شوي دي، یو وار بیا د خرابېدو په لور روانې دي، او د سولې په خبرو کې د پاکستان اراده او توان څومره دی؟ په دې موضوع هم له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپوه او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی دی، مولوي قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د دې ډلې د حکومت یو چارواکی وو، او الحاج مولوي عبدالرحمن رحماني چې د ولسي جرګې غړی دی، زموږ د دې خپرونې میلمانه دي. تاسی اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې سر لووسه کولی شي چې د افغان بی سیم د 1903 میری لاري لند پیغامونه راوستوي. هله ده چې په پیغامونو کې انګلیسي توري ونه کاروي او همدارس خپل پیغام مخکې تر دې چې مشتره واستوي یو ځل ولولې ک ولایت یا سیمه په کې یاد کړئ. لا به شي او کې نه لیکي حد نوم مه هیروي. ډیر اوریدونکو متاسفانه چې نوم هیروي. د ټلیفون شمیرې هم تاسو په خدمت کې دی او د غرض د ازادي رادیو د فیسبوک پانه په یاد www.facebook.com/azadiradio پدې پانه یو شمیر اړوندونکو نظرونه هم لیکلي دي چې په دې خبرونه کې له تاسو اړوندونکو سره شریکو.
بله، چشم برای تلفن های شما هم هستیم. شماره های تلفن ما هست 0799 203 540 و 0700-822-755. تا لحظات بعد تلفن های شما را پاسخ خواهیم داد. به ما زنگ بزنین و نظریاتتان را به ما در میان بگذارین و اگر تلفن افغان بی سیم دارین راحت به ما اسمس بفرستین. پیام هایتان را کوتاه و مختصر بنویسین و اگر سوال هم دارین همچنان به شماره 818 بفرستین. لطفاً پیش از فرستادن پیام یک بار پیامتان را بخونین تا اشتباهات تایپی که میباشه اونا را تصحیح بکنین.
یا څو پیغامونه تیر خبرونه کې مو متاسفانه ونه لوستل. په دې خبرونه کې به ولول البته دی افغان بي سیم لاري چې تاسو کوم پیغامونه راغلي ول یو شمیر مو ولوستل. په فیسبوک کې کلیمولا بلوچ افغان لیکلی دی وای هیڅکله پاکستان طرفدار نه دی ځکه چې پاکستان د روغې طرفدار نه دی. د لیکلی دی باید وایم چې حکومت او طالبانو د روغې هیڅکله طرفداری نده کرده او دا تاریخ ثابت کرده. بل اوریدون که عرفات نادری لیکلیده و از ما په نظر پاکستان هیچ کلا افغانستان که جور نگواری که هر چمره تعلقات خشی او یا خراب او که و غواری پیوه اونه که امنیت راوسته شی زکه دا طالبان و مشان پا پاکستان که اوسی او حمایه کیجی دا آیسای لخوا دایوهی چه دا کار کیجی او بل دا چه دا سول شورا بندی دومره مصرف باید نوی شوی تر اوسه پوری یو کس هم دی شورا و نکرای شوی چه خبرو تا آزیر کری. یو بل اردون که غلام سرور دا افان بیسیم دا تصواتلش میری لاری لیکلی دی چه وی دی سول خبرو تا امید شتا اوسنه خبری که غیر رسمی هم دی که دیشی رو رو پا رسمی خبرو بدلی شی. بل اوریدون که محمد نبی لیکلی دی چه هیله لری چه دی افغانستان او پاکستان اړیکې شری شی او په نتیجه که هم په افغانستان او هم پاکستان که دائمی سوله رامنسته شی. لبالا مرغا سخه محمد اسماعیل لیکلی دی زما په نظر پاکستان روغ نیت نلری او نغواری چه په افغانستان که سوله راشی. خو محمد نبی لگرم سیر څخه لیکلی دی چه اوس طالبان هم لجنگ استری شوی دی دوی هم غواړي چې سوله وشي او اوسنی خبری چې په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د حکومت شزو او دغه راز د ملي شورا لغړو سره پیل کړی دی دا خبری به د رسمی او ګټورو خبرو سبب شي.
همچنان ولی والله از لوگر نوشته است که از پاکستان در مذاکرات صلح صادق نیست. فرهاد وطن دوست می نویسد که مشکل اصلی پاکستان و افغانستان دیورند است. و همچنان رئیس خان از ننگرهار نوشته که پاکستان برای منافع اقتصادی خود باید طرفدار صلح در افغانستان باشد. چه شماره دیگر پیام های شما هم هستیم به شماره 818 اسمس بکنین به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی. اگر تلفن افغان بی سیم دارین البته پیامتان به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم در این برنامه هست موضوع روابط بین افغانستان و پاکستان. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به هم دیگر اعتماد ندارند. مهمانان ما در این بحث هستند جناب افراسیاب خطک عضو مجلس ثنای پاکستان که وعده کردند در این برنامه سهم خواهند گرفت، مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه و مولوی قلم‌الدین یک مقام ارشد در زمان حاکمیت طالبان. آقای مولوی عبدالرحمن رحمانی را در تماس تلفنی همین حالا با خود داریم. رحمانی صاحب به برنامه خوش آمدین. بیاین از اول از این نکته شروع بکنیم که روابط بین افغانستان و پاکستان در حال حاضر به کدام سو در حرکت است؟ بعضی ها میگن که در حالت بهبود است اما بعضی ها میگن که نه، مشکلات بیشتر شده میره. از نظر شما به حیث آگاه امور سیاسی روابط بین افغانستان و پاکستان و گفتگوهایی که بین کابل و اسلام آباد جریان داره به کدام مسیر در حرکت است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکاران عزیز و همه شنوندگان برنامه شما. خوب است که در روابط پاکستان و افغانستان ما یک نظر کوتاه بر گذشته داشته باشیم، خصوصا در طی 14 سال حکومت افغانستان که بعد از هم پاشیدن نظام طالب ها میان آمده. از او وقت تا به این دمره در این مدت 14 سال روابط چندان خوبی در بین پاکستان و افغانستان وجود نداشته با دلایل. اول دلایلش اینه که حکومت افغانستان همیشه از مرزهای مشترک پاکستان و افغانستان آسیب پذیر بوده که نامه های مخالفین جنگی افغانستان اون طرف مرز از خط دوران اون طرف تمویل می شده که با شواهد و اسناد خود پاکستان هم به این قانع بودن. شبکه های تروری که در پاکستان طرح جنگ و انتحار را در افغانستان می کردن، شبکه حقانی که مستقیما با ایسای ارتباط داشتن و شبکه های دیگری که جنگجوی لشکر طیبه مخالفین جنگ افغانستان در تمویل می کردن، این همه شواهد و اسناد بر این دال بوده که روابط پاکستان و افغانستان در رابطه بهبودی وضعیت امنیت افغانستان اونقدر خوب نبوده. با وجودی که آقای کرزی بیست و چند بار همراه وزیر خارجه افغانستان که سفرهای داشتن در پاکستان نشست‌های متعدد را با مقامات بلندپایه پاکستانی داشتن که اونا باید متحد باشن در آوردن یک صلح قوی و پایدار در افغانستان، اما مقدمه های صلح گفته میشد با افغانستان و پاکستان و او جنبه عملی نمیداشت. در پیش شرط ها البته زمانی که مسائل صلح را پیشنهاد میشد در اونجا ببینید که از هر طرف گروه های تندوی مذهبی پاکستان هم نظرات خود را پیش میکردن که پیش شرط های صلح همی که باید خارج از افغانستان برای و تغییرات در قانون اساسی افغانستان بیه و مثال انتخابات اثر شد و فلان و فلان بسا مسائل دیگری. وقتی که در مسائل صلح افغانستان دخالت صریح گروه های مختلف پاکستان دیده می شد، این همه مسائل بودن که روابط را در بین پاکستان و افغانستان تیره می ساخت. در این اواخر شما شاهد هستین زمانی که گفتگوهای آقای اشرف غنی با آقای راحیل شریف و نواز شریف در رابطه صلح پایدار در افغانستان تبادل نظر میشه، همزمان پیشنهاد امضای تفاهم نامه استخبارات اطلاعاتی در بین پاکستان و افغانستان میشه که این هم مسائلی بوده که در اینجا اعتراضات یا زمزمه های طوری هست که منافع بیشتری را پاکستان در این راستا خواهان هستن از امضای تفاهم نامه که این آسیب پذیری بیشتر را در نظام و ثبات نظام افغانستان و مسائل استخبارات افغانستان پیش میکنن.
در ذات من
مسائل مقدمه هست برای اینکه پاکستان متاسفانه یک قدمی راستین به که متعهد باشه به صلح افغانستان تا الهال ور نداشته، اما و ایره هم باید بدان هر دو نظام که منافع مشترک را پاکستان و افغانستان داره، بسا کشورهای دیگری منافع مشترک نداره، اما روی این منافع مشترک و توجیهات مشترک اقدامات عملی برای تعهداتی که برای بهبود نظام و ثبات افغانستان برداشته شود فکر نمیکنیم که اقدامات صورت گرفته باشه.
بله در ازیت مننه الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی در افغانستان د ولسی جرګې غړی، بیا به هم تاسو ته نوبت درکو. ښاغلی افراسیاب خټک چې د سیاسي چارو کارپوه او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی دی هم د ټلیفون له لارې لرو. افراسیاب خټک صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. خټک صاحب، په وروستیو ورځو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د صدراعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز او دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري د پاکستان مشرانو جرګې یا سینټ کې په یو لړ څرګندونو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې کوي او کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو زمینه مساعده کړي، لیکن په افغانستان کې د پاکستان د هڅو په وړاندې شکونه شته. مخکې مولوي صاحب رحماني هم دغو دې مسلې ته اشاره وکړه. پاکستان سرتاج عزیز ویل چې په اورومچی کې د چین په اورومچی کې هم دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه مساعده کړې، ولیکن طالبانو د پاکستان او د سرتاج عزیز دا خبره رد کړه. ستاسو په نظر د پاکستان دغه هڅې څومره جدي دي؟ یو شمېر افغانان وایي چې پاکستان په دې شکل سره غواړي چې وخت تیر شي او د جګړې فصل تیر شي، په دې شکل سره د افغانستان حکومت هڅوي چې په پاکستان انتقاد ونه کړي او نړیوالو ته هم داسې وخی چې پاکستان همکاری کوي. ستاسو نظر څه دی؟
میره مننه. په 2016 کې ډیر امیدونه زیږیدلی وو، داسې یو توقع پیدا شوی وه چې گویا پاکستان او افغانستان حکومتونه یو تفاهم ته روانیږي، یو تفاهم لوري ته ګامونه اخلي، مګر متاسفانه 2015 په پیل کې چې څومره وخت تیریږي نو داسې معلومیږي چې دا توقعګانې په ځای نه وي او ډېر لوی علت یې بیخي زه هم دې سره هم نظر یم چې د پاکستان له لوري په دې خبره کې پاتې راتلل دي چې متقابل ګامونه اوچت کړي چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدې اړیکو جوړولو لپاره د ورورولۍ او د تفاهم د زیاتوالي لپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه یې اوچت کړو. متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغسې جواب نه ویلی شو څنګه چې پکار وو. دا چې خبرې اترې وایي چې شوي دي نو دا خبرې اترې خو ځکه نه دي چې دا خو غیر رسمي لیدنې کتنې دي. خبرې اترې خو به الوی چې ډزبندي شوی وی په افغانستان کې جنگ بند شوی وی. افغانستان په ژمي کې ډېر ګرم جنگ ولیدو او دا دې په اوړي کې یو ځلې بیا وینې تویدنه او په لویه کچه باندې جګړه هلته کېږي. افغانستان کې زه خلکو ته خلک نه ګرموم چې هغوی سوالونه کوي ځکه چې هغوی وایي چې د جنگ په اور کې ولاړ خلک چې دي هغوی څنګه باور وکړي چې هغوی ته د امن ګلونه وړاندې کړی شوي دي. نو حقیقت دا دی چې تر څو پورې چې پاکستاني لوري کوټلي ګامونه اوچت نه کړي او بیخي کرښه نه راکېږي جګړهوارو ته هغه پورې ما یقین نه دی چې دا پروسه رښتیا موثره او اغیزمنه کېدای شي.
تشکر جناب افراسیاب خطک عضو مجلس سنای پاکستانی. سوال دیگه هم مطرح میشه جناب خطک صاحب که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان هم گفتن که در ظرف چند ماه آینده روابط میان کابل و اسلام آباد خیلی بهتر از امروز خواهد شد. از نظر شما نکاتی که آقای عزیز را تا این حد خوشبین میسازد چی است؟ به عبارت دیگه سرتاج عزیز با اتکا به کدام رویدادها اینقدر خوشبینانه حرف میزنه؟
زبر داشا کوم چې خو خوشبینی خو به طبعا هغه ته خپل معلومه وي چې ولې هغه خوشبینه دي. منتها مهمه دا ده چې ګامونه اوچت کړي شي عمل کې ګامونه اوچت کړي شي. خبره خو ډیره شوې لفظ ډیر ویل شو حرف ډیر دی عمل کم دی. یعنی دا خو تاسو ګورئ چې تیر یو کال راهیسی چې ښاغلی اشرف غنی صاحب محترم د افغانستان رئیس جمهور پاکستان ته تشریف راوړی وو د هغې وخت نه د خبرې خیخې خبرې روانې دي مګر په میدان کې په عیني توګه خبرې مختلفې دي. لکه چې ما ارزو کړو دا د دې ځلې جګړه سوده جګړه افغانستان په شمال باندې حملې او بیا داسې فعالیتونه چې ګویا اوس هم هغه خلک لا پاکستان کې شته چې کوم خلک په افغانستان کې جګړه کوي د هغې دلته موجودیت باره کې په مطبوعاتو کې گزارشات راځي. نو دا تاسو پورې چې دې خبرو ته یو قاطعانه دریز پاکستان غوره نه کړي او ګامونه اوچت نه کړي. ما لکه چې ما ارزو کړو اوس د دې وخت نه دی نور چې وعدې وکړی شي او ښې خبرې وکړی شي د عمل وخت دی او کرښې راکاږلو وخت دی او د جنګ د بندولو لپاره یو واضح نظام الاوقات په کار دی چې موږ ته معلومه شي چې فلان کې نیټې نه ډزبندي کېږي او دې نه وروسته به تاسې خبرې بوي او رسمي خبرې په کار دي. دا خو دا چې یو ځای کې لیدل او بل ځای کې لیدل دا فرق نه کوي. دا خو یوازې وخت تېرولو خبره ده. نو زما په خیال کې پاکستان لپاره ډېر مهم وخت دی او زما یقین نه دی چې پاکستان او افغانستان دواړه ډېر وخت لاس کې لري. لږ وخت دی په دې وخت کې باید موثر او اغیزمن ګامونه اوچت کړی شي چې تر څو نتیجې ورکړي چې تر څو په عمل کې خلک نتیجې وګوري او خبره د حرف نه عمل کې بدل شي.
ډېره مننه خټک صاحب. یوه مسله چې په پاکستان کې مطرح شوې ده هغه دا ده چې وایي که چېرته پاکستان د پاکستان پوز یا استخبارات وایي په افغان طالبانو زیات فشار راولي چې فورا خبرې وکړي نو کېدای شي وایي د طالبانو په منځ کې څو ډلې جوړې شي او د دوی د رهبري سره وشلېږي او بیا به هېڅکله نه پاکستان پې تاثیر لرلی شي او نه به بل څوک. دوی وای داسې وای چې پاکستان غواړي چې په تدریجي ډول طالبان خبرو ته حاضر کړي. دغه تحلیل تاسو تر څه حد پورې منئ؟
دا تدریج سم نه دی ځکه چې دا تدریج خو مطلب دا دی چې تیر ډېر شو کلونه روان دي. او دیرش کال نور روان پات کېدی شي. مطلب دا ده چې پاکستان حکومت باید یو کرخه راکاږي چې څوک چې سولې طرف ته ودرېږي هغه د کرخې د یو خوا ته ودرېږي، او څوک چې د جنګ طرف ته ودرېږي هغه د جنګ کرخې بل خوا ته ودرېږي. نو چې سولې والا چې دی هغه سره باید سوله وشي، ځکه چې سولې نه خشې بل نشته دی. کومه ګوټه چې په ګوتو خلاصېږي هغه خولې ته وړلو ضرورت نشته دی، او ښه نه ده. مګر چې څوک فرض جنګ واړي او سوله مخالف شي، نو هغوی خو مطلب دا چې هغوی سره څنګه خبرې کېدی شي، یا څوک د هغوی انتظار تر قیامته پورې کېدی شي. قیمتي ځانونه له لاسه ځي لګیا دي افغانستان کې، چې کوم د افغانستان خلکو تیرو لسو کالو کې ګټې د لاسه راوړي دي. دلته پاکستان کې د یو کال کې دلته کې عملیاتو کې ځینې مثبتې نتیجې چې مینځ راغلي، چې دا ټولې خبرې له منځه ځي او دا خبرې په منفي پدیدو بدلېږي، نو د هغې فایده به شي. لهذا پاکستان زما په یقین دی چې په ځای دی چې داسې قسم ته تعلیمونه یا منطقونه یا جوازونه وباسي، پکار ده چې یو واضح موضوعګیري وکړي چې افغانستان کې سولې سره طرفدارۍ لپاره بیخي داسې قانع کوونکي ګامونه اوچت کړي، او په عمل کې ثابته کړي چې هغوی افغانستان کې سولې لپاره دا دی ولاړ دي، او چې څوک سوله نه غواړي هغوی لکه چې څنګه دی پاکستان سره د اعظم پاکستان دی اردو رئیس څنګه وي چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي، نو هغې د ثابتول وخت راغلی دی.
تشکر. همچنان جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان را در تماس تلفنی با خود داریم. رحمانی سه به شما تا لحظات بعد برمیگردیم. فقط یک سوال دیگه از جناب آقای افراسیاب خطک وی که خطک سه در رسانه ها آمد که رئیس جمهور افغانستان نامه با متن نسبتا جدی به پاکستان فرستاده. شما از متن این نامه آگاه هستین؟ اگر هستین عکس العمل ها در حلقات سیاسی پاکستان به این نامه چه بود؟
پاکستان کې زه تاسو ته یو خبره ډېر په ډاډ کولی شم، هغه دا دی چې پاکستان کې د سیاسي ګوندونو مطلق اکثریت د دې خبرې حامی دی چې باید په افغانستان کې سوله راشي، باید پاکستان په خاوره داسې خلکو ته اجازه ورنکړی شي چې هغوی په افغانستان کې تخریب کوي، او باید پاکستان کومک وکړي او قاطع ګامونه اوچت کړي په افغانستان کې سولې لپاره. پاکستان کې سیاسي ګوندونو اکثریت نظر دا دی، نو په دې لحاظ دلته خلکو کې تشویش دی. سیاسي ګوندونو په علني توګه دا ویلي دي، حکومت نه غوښتنه کړې ده چې هغه باید ګامونه اوچت کړي، او د افغانستان رئیس جمهور چې کوم تشویش دی هغه دلته مطبوعاتو کې خور شوی دی، او دلته کې یعنی چې کوم مستقلې ورځپاڼې دي، مثلا د انګلیزي ورځپاڼې ډان، دغسې نیشن ورځپاڼې د انګلیسي ژبې چې لاهور نه چاپ کېږي، هغو کې سر مقالې په چاپ رسېدلې دي، او دا ویلي شوي دي چې باید پاکستان متقابل ګامونه اوچت کړي او د افغانستان رئیس جمهور سره په سوله راوسوکې کومک وکړي. نو د عام افکارو هدف پورې خو پاکستان کې دا حالت دی، خو دا خبره ده چې متاسفانه تر اوسه پورې داسې عناصر شته چې هغوی د دې برعکس عمل کوي، او پاکستان
دغه عناصر د څه شي په لټه کې دي؟ خټک صاحب څه شی غواړي آخر؟
دا هغه زړې بابولالې دي، هغه د ساړه جنګ چې کوم لیونتوبونه دي، چې کوم دا خبرې چې په افغانستان کې په اصطلاح شوي د دې عناصرو چې کوم افراطي سرمایه ګذاري ده چې هغې نه لاس نه مینځل، او په شکل د اشکالو د هغې په یو ادامه د هغې مسول ساتل یا پاتې کول، دا هغه لیونتوبونه دي کوم چې بیخي د پاکستان په ګټه نه دي. خپله پاکستان کې هم افکار په دې پوهېږي، ځکه چې دا جنگ چې دی دا یوازې په یو هیواد پورې محدود پاتې کېږي نه، دا اور دی، او اور چې په یو کور کې ولګېږي نو ورسره ګاونډي ټولو کورونو کې خورېږي. او پاکستان کې دا زموږ ولې ټول کور شوی دی، د پاکستان په کراچۍ کې مجبور دی چې عملیاتو کې د ترهګرو په ضد. نو پاکستان ته خپله هم لازمي ده چې افغانستان کې سوله او ثبات تامین شي. متاسفانه ځینې جنوني افراطي عناصر چې دي هغوی د دې برعکس.
تشکر. تشکر جناب افراسیاب خطک عضو مجلس سنای پاکستان. همچنان مولوی عبدالرحمن رحمانی عضو ولسی جرگه افغانستان را با خود در تماس تلفنی داریم. رحمانی صاحب، شما اظهارات آقای خطک را شنیدین، ظاهرا از اظهارات اون چنین برمیآید که در داخل پاکستان هم مردم و احزاب سیاسی خواهان کمک با پروسه صلح در افغانستان هستند و خواهان قطع مداخله نظامی های پاکستان در امور افغانستان هستند. پس چرا فکر میکنین که تا به حال این احزاب نتونستن در پاکستان مدیرای یا فرماندهان نظامی را قانع بسازند که خب حالا وضعیت شکل دیگه است و به گفته آقای خطک زمان جنگ سرد دیگه گذشته.
بله، من به گفته آقای خطک تا جایی را موافق هستم. ببینیم که در پاکستان هم یکی نظام پاکستان است که نظام پاکستان یک طرح مشخص خود را داشت، البته در رابطه تامین روابط خوب با افغانستان، ولی گروه های دیگری احزاب مختلف که حتی در بین خود گاهی هم اونا درگیر هستند، دستزنی های را دخالت های سریع را در ناامنی افغانستان اونها داشتن. نمیدانم که ای از ضعف نظام پاکستان بوده که نتانستن نظریاتشان را واحد بسازن در قبال مسئله افغانستان، و یا ای که قصدن این کار را نکردن. گاهی هم شده که درگیری در بین خودشان بودن، مثال جنگ وزیرستان صوبه بلوچستان، در اونجا هم جنگ هایی بوده، یا در دو طرف مرز دیورن که ما شاهد آوارگی و مهاجرت تعداد بزرگ از مردم شریف پاکستان بودیم. یعنی مسائل ها همش برمیگرده به یکی دو نقطه. در این مسائل یا یکی سیاست نظام پاکستان سیاست دوگانه بوده که نخواستن با احزاب مختلف و گروه های تندرو مختلف که اعلانه هایشان علنا و مشهودی در پاکستان هستن اینا مشکل حل بکنن، و یا یکی که از اجزره این کار را نتانستن. حالا این مسئله برمیگرده به اقدامات عملی و جدی پاکستان که در این اواخر مدت یک ماه بیشتر میشه. آقای اشرف غنی نظر به همه نشست هایی را که با راحیل شریف و نواز شریف دیگه مقامات بلند رتبه پاکستان داشتن، از تعهداتشان این را برگرفتن که یک التماتوم یا ضرب العجل را برای بعضی موادهایی که زمینه صلح را در افغانستان فراهم میسازه برایشان اعلان داد، که برای فعلا هنوز کدام نتیجه مثبتی از او را نداریم. ما یکی از او مواد همی بود که مخالفین سران مخالفین جنگی افغانستان را که برای فعلا لانه هایشان مشهودی در کویته، در پاکستان، در کراچی هستن، اونها را باید به حکومت افغانستان بسپارن، که هنوز این کار عملی نشد. حتی از چندین سال و بعد مدت 7-8-10 سال میشه که بعضی سران طالبان که در پیش نظام پاکستان به عنوان نظربند وجود داره، مثال عبدالغنی برادر و امثالشان، اونها را نتانستن که اونا به نظام افغانستان بسپارن روی ملحوظاتی که خودشان داره. از اینجا هم اینطور یک مسائل مبهمی با وجود میاد که خود نظام پاکستان در قبال مسائل افغانستان نظریات چندگانه ای داره که منافع خود را دارد در اینجا تعقیب بکنن، و اگر اینها گامای عملی را بردارن در مسائل افغانستان، فکر میکنم که احزاب سیاسی گروه های تندروی که در پاکستان وجود داره اونها هم مجبور میشن با نظریه مشخص نظام پاکستان ممکن یک طرح مشخصی را یا استراتژی مشخصی را اختیار بکنن. اما از چندگانگی نظریات خود نظام پاکستان احزاب دیگری هم استفاده خود را داشتن که تا این حال هم همین شعار در بین نظریات خود احزاب سیاسی و گروه های تندروی مذهبی پاکستان وجود داره. گاهی هم میشه که اونا دست به جان یک دیگر میاندازن، درگیر میشن در بین خودشان، و گاهی هم میشن که تجاوزات خود فوج پاکستان به در سرحدات افغانستان دیده میشه که شما شاهد بودین پارسال زمستان در چند کیلومتری سرحدات نورستان و کنر اونا تجاوزات داشتن، حتی خونپاره هایی را که از اون طرف اونا مشکلانه هایی را که در قلمرو افغانستان میکردن همش مشهود بود که این فوج پاکستان هم در این مسائل اونا متزلزل و متردد بودن، گاهی هم نظریاتشان چندگانه بوده در قبال مسائل صلح افغانستان.
تشکر جناب مولوی عبدالرحمن رحمانی، عضو ولسی جرگه افغانستان. شما در خط باشین با ما و بحث را با شما ادامه میتیم. حالا فرصت میتیم به شنونده های عزیز که تماس بگیرن و نظریات و سوال های خود را با ما و شما در میان بگذارن. البته پس از یک آگاهی کوتاه شماره های تلفن را اعلام خواهیم کرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. ساعت 4 بجه او اته د دقیقې شوې تر شناس باندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او د سولې لپاره د پاکستان په مرستي باندې خبرې کوو. وس ستاسو اړیدونکو نو بټې په 0992235340 او هم 0923255 ټلیفون راوکه. اړیدونکو لرو مهرباني.
السلام علیکم ترانسید.
و علیکم السلام.
په دې نه ما چرې یو وایو سلامونه ټول ملمنه
تاسو سلامات اوسئ مهرباني کوئ.
دا پکې ولایت نه میاړي کې ولې دا خپل نظر یو خپل کوفن په دې شان باندې مطرح کوم چې سروان ته تاسو په کې چې موږ سیمه کې یو سره وو د بیا د وزور رمبلار لا
بله ګوره یو شتم فکرې چې د کوکنار په موضوع په دې سات کې خبرې نه کوو. په اول سات کې مو په دې موضوع خبرې کولې.
بله موضوع باندې کوم سروان ته یو دقیقې وخت راکړئ.
یو دقیقه مهرباني.
نه درته یو سړی د زمون په ځای کې وو چې ساتل وو د وځو ته پاره چې ویلې چې کله چې راته وځي بیا یې مډیا بیا خبر نه راځه. کله چې دا د پری کلم شو کلی وو چې دا د کور ولا په څیر زمون په ځای کې وخلا چې څه کې څه خبره کوي دا یو چې راته دې نه وو چې دې دې.
بله سر متاسفانه आवाज بوده تلفن هغه سو خراب شو. فکر کوم داس ځای است چې باد دی.
بله لطفاً دوباره زنگ بزنین. فکر میکنم شما تلفنتون مشکل تکنیکی داره. لطفاً دوباره زنگ بزنین تا با ما درست صحبت بکنین. صدایتون درست شنیدن نمیشود. خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
مهربانی کوی صاحب
دغه کوم خبره چې وځه موضوع څنګه. اول السلام علیکم ورته ملمنو ته
او ستاسو ته کور دی ودان
د هلمند څخه عبد الله اسحق زی خبره کوم.
مهرباني کوئ سخته صاحب
دغه کوم کیسه چې وځه شروع دی ټول د مرورو خبره ده چې وځه پاکستان څخه یو څوک راوړي راځي افغانستان ته جنگیږي. اولین دغه موږ کوم امسایګان چې امسایه ممالک چې دا کوم خبرې دوی کوي درا ولاړی دی په یو لاس کې دانګری په بل لاس کې قران دی. پر یو لاس باندې ما ته غل راځي چې وستا کور ته غل دغله ته وایي چې ورته دا چې کار وکړه دا چې کار وکړه. پر بل لاس باندې به ما ته خبر راکړي وایي غل درغه وایي هيا نو په دغه ځای موږ سره خلاص دا یو خبره و. موږ د 315 ولسوالۍ دی په ټولو کې درد سر شروع دی. په ټولو کې درد سر شروع دی که سم زه درته واخلم ان شاء الله هنسبه لسم چې داسې ورځ نشته چې په دې هر ولسوالۍ کې یوه ورځ یو دوه درې اقلا 15 نفره د دواړو طرفو څخه د بین ځي. آیا دا د چا له طرفه څخه دی؟ دغه د چا زوی مري د چا اولاد مري د اشرف غني زوی نه مري د محمد عمر زوی نه مري ټول غریب خلک مري عاجز خلک مري بوجه خلک مري. دا یو خبره ده. زه ما تر مخه موضوع ته ډیره دروازه ما وټکوله د کوکنارو د سمو د کوم زهریات په ځکه دغه موضوع ته ډیره دروازه وټکوله لار پیدا نه کړله. نو اوس مهرباني غواړم لنډه دغه خبره پر غدر ته
وکړم. یو جمله لري مهرباني. خیر ده که سم وخت تیر دی خو یو جمله کولای شي وایس مهرباني.
از ما مثلا څوارلس غریب هم ځکه ما په غنمو کرلې وه د دغه تاریاکو د اشاطه څخه دې وکړله شپږ وړواره غنم چې اتلس ګونۍ امبار مې ورکړی وي. شپږ وړواره غنم چې نن د تاریاکو نه کړم. شپږ وړواره غنم زه پر ډوډۍ ورکم پر کالی یې ورکم پر کساد یې ورکم پر دوا یې ورکم پر کومه نتیجه یې ورکم. ټوله کیسې زما دغه رقم دی چې درختې مې خرابې شوې اولادونه مې مریضان دي. دا اوس ما ته په کور کې مریض پروت دی. قسم په خدای که د مریض روپۍ لرم چې پر مریض یې ورکم. دغه د دوی تر ستا چې د دوا
دا چې تاسو کومه داسې مشکله جوړ دی پیغام ورسېدو سلامت اوسې ډېر مننه کور ودان. بل اوردون کله روزان معرفي کوي
سلام تاسو نل منو ته او ټول وګورئ د سلام کوم پښتو علم دی پښتو
ښه مهرباني کوئ سه
زما په پاکستان دی پاکستان زموږ هیڅ کلمې سې دوس کې درې سلام تاسو وګورئ د وره د مخ ته زما یو مرګ راغی چې له پاکستان څخه په بډای راکې خپل پوجان ګوتهلې بس سره په جامې بدلې ویلا افغانستان جهاد او په افغانستان کې جماعتونه باندې څنګه چې دا چې خطر سره زموږ بس بری کوي بالکل افغانستان پاکستان افغانستان وایي چې دوسی چې پاکستان نه موږ دا کار د څرا کانته کار څه موږ سره کوي څه خبره مې افغانستان او د افغانستان حکومت چې ده دا ډېر ضعیف ده هم خلک چې دي تلویزیون ورته دانې ځوانان موږ ټول ځوانان په شهیدان کې د خپلې خاورې د پاکو پاکستان باندې ورسو دا زما نظر
سلام تشکر از تماستان زنده باشین چشم برای تلفن هایتان هستیم شنونده دیگه هم روی خط تلفن هست سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است
وعلیکم السلام سلامونه و احترامات تاسو ته او تاسو درنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو کتاب باندې کوم
سلامت اوسئ
سلام به شما هم
تاریخ الحمدلله یم د هلمند څخه خبره کوم د پاکستان او د افغانستان پر موضوع باندې خبره شروع ده اوروره د پاکستان دا خبرې چې دي دا وسم ناکې دي زه خبرې دي چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي یا زمینه مساعدي اوس عملاً په پاکستان کې په کوټ کې څو ورځې مخکې زه وم د هغه ځای څخه مدرسې ټولې ټوټې کوي په تېرخ یې په زوره او دا رازګر جنګل کمپ چې دی د ماجور د کمپو څخه خلک په زوره راباچي و جنګ کې تشویق کوي هلته عملاً د افغانستان د جنګ چېزولو دپاره کار دوی شروع کړی دي او دلته د بل طرفه څه د افغانستان د حکومت سره دا دغه کوي چې موږ د سولې لپاره خبرې برابر وو دا هسې خوشې وخت دی پر افغانانو تېروي او د افغانستان پر حکومت یې تېروي دا زما نظر
تشکر نظرتان را شنیدیم خوب یک شنونده دیگر هم باشین صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم به استودیو سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
سلام علیکم
و علیکم السلام
مرناصرین د کومل نمې ته زنګ وایې
مهرباني کوئ سر
زنده چې د پاکستان او د افغانستان د خبرې دي کار د پاکستان د ملما ورور ویلې لږ مخکې چې د پاکستان سیاسي ګوندونه ټول خلک غواړي چې په افغانستان کې امن راشي موږ هلته په خپلو سترګو په کونړ او نورستان کې چې کوم طالبان زخمي کېږي پاکستان کې د پوځي پروفن چې هغه تداوي کېږي چې دا سیاسي ګوندونه چې امن غواړي جنګ څو پیدا کوي دا لانجې څو پیدا کوي دغه ملما د پښتنه ده
بله البته د دوی اشاره وا چې یعنی حکومت په حکومت سوله غواړي او همدار سیاسي ګوندونه حکومت هم دي سیاسي ګوندونو په لاس کې دي لیکن اشاره فکر کوم چې پوځ او استخبارات ته وه پر هل لټول اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل ک بیا هم وخت پیدا شو تفصیل اوریدونکو ته نوبت درکو چې ټلیفون را وکي او زموږ له ملمنو څخه پوښتنه وکي همدارس د افغان بیسیم د 1903 مری لاري چې کوم پیغامونه تاسو راستولې دي دا به اوس ولولو بیا به ملمنو ته ورشو الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی به ستاسو د څرګندونو په اړه هم نظر څرګند کړي
چند پیام را که شنونده ها فرستادن می خوانیم پاکستان یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده پیام فرستاده به شماره 818 میگه پاکستان می خواهد که افغانستان همه وقت احتیاج باشد عبدالرزاق صاحب زاده از الینگار لغمان نوشته که پاکستان باید بفهمد که اگر تمام افغان ها کشته شوند غلامی آنان را قبول نخواهند کرد خیرالدین کوهستانی نوشته که به نظر من دولت افغانستان نباید خود و ملت خود را فریب داده و سربازان افغان را بی‌روحیه و به اراده بسازد چون نه پاکستان آماده صلح است و نه امریکا می خواهد و محمد عادل از بغلان نوشته که هرگز پاکستان دوست افغانستان شدن نمی تواند
بله او یوش مردو را آوریدون که بیلی کلیدی شیرین افغان لهلمند لیکلیدی البته دی هلمند لگرم سیر ولسوالی چخه و پاکستان دو مخی سیاست کوي او د افغانستان په خرابی پسیده دی وی چه داکتر اشرف غنی چخه هیله لری چه د پاکستان سره د سولی خبری لغو کری او وخت په دې خبرو ځای نه کی محمد یعقوب له لوګر څخه لیکلی وای پاکستان نه توقع لري او نه باید بل څوک توقع وکړي باید افغانان پخپله خپل غم وکړي محمد عارف وفا له هلمند لیکلی پاکستان تل د افغانستان سره وعده خلافی کړی ده او بیا به هم وعده خلافی کوي نو باید د پاکستان وعده ته څوک انتظار ونه باسي اسماعیل هلمند لیکلی وای سل په سل کې پاکستان سوله نه غواړي دی وای چې طالبان سوله غواړي پاکستان نه پریږدي ځکه چې پاکستان غواړي چې افغانان دیورند ومني له ټول اوریدونکو مننه ستاسو نور پیغامونه به هم ورسته ولولو مولوی صاحب ته ورزو مولوی صاحب عبدالرحمن رحمانی د افغانستان د ولسی جرګې غړی مولوی صاحب تاسو دې اوریدونکو نظرونه هم واوریدل دوی وایي چې مختلف نظرونه دي ځینو ویل چې یعنی د پاکستان سیاسي ګوندونه او خلک د غوښتنې کې چې له افغانستان سره د پاکستان اړیکې شي وي او په افغانستان کې سوله راشي لیکن په پاکستان کې ځینې نور نغواړي چې په افغانستان کې سولې وي. د موږ دی واوریدون کې پښتانه د افراسیاب خټک څخه خو متاسفانه شاغله خټک نور په دې خبرونه کې نه لرو. ستاسو نظر څه دی چې په پاکستان کې څوک نغواړي چې په افغانستان کې سولې راشي؟
بله، از گفته های آقای خطک به صراحت معلوم شد که در پاکستان عناصر هست وجود داره که اونا در جلوی مسائل صلح یا رابط خوب افغانستان و پاکستان صد واقع میشن، نمیگذارن که رابط پاکستان و افغانستان خوب باشه. این گپش را ما تایید میکنیم که بله، در پاکستان این نظریات دوگانه، سیاست چندگانه وجود داشت تا الهال هم و بعد از این خواهد وجود داشت. اما من پیشتر واضح هم تکرار میکنم گفتم که خود پاکستان یا از ضعف نمیتونه که جلوگیری بکنن از نظریات و از اقدامات و از عملیات عناصر مختلفی که در اونجا وجود داره، احزاب سیاسی یا گروه های تندروی مذهبی که وجود داره که جنگ و دهشت رو اونا رو اندازه میکنن. حتی یک از خود پاکستان هم گاهی شده بارج میگیرن. پاکستان برای مهار کردن اونا برای فعلا اینطور یک اقدام عملی نداشته یا قصد نداشته و یا یکی عجز داشته، عاجز بوده. اما به هر صورت پاکستان در طی 14 سالی که از میان آمدن حکومت افغانستان میگذرد کدام اقدام عملی را که منتج و مثمر باشه که نتایج خوبی از را مردم دیده باشه، جهانیان دیده باشه، سازمان ملل دیده باشه، او اقدامات را در قبال مسائل افغانستان نداشته. بازیهایشان همیشه چند گانه بوده، یک بام و چند هوا در پاکستان داره فعلا در فضای پاکستان حاکم هست. از یک طرف اگر اونا مسائل اسرائیل را پیش میکنن نظام افغانستان را به او مصرف میسازه و از مرزهای دیگری ببینه که خونپاره ها و مشک هایشان در سرحدات افغانستان سر فوج افغانستان اردو و سر خانواده افغانستان شلیک میشه که این مسئله هیچ قابل چشم پوشی نیست. از لباس فوجش در داخل خاک افغانستان استفاده شده، از اسلحهش استفاده شده، از خود اتباعی پاکستانی که برای فعلا در نظارتخانه و در محبس های افغانستان وجود داره ببینید که اتباعی پاکستانی هستند. در جنگ هلمند تعداد از اونها گرفتار شدن، در جنگ غزنی گرفتار شدن، در جنگ گوشتر در جلال آباد گرفتار شدن که هم اتباعی پاکستانی بودن. این سیاست چندگانه پاکستان از نو ما تجربه نداریم، از سابق تجربه داشتن مردم ما، جهانیان هم به چیز بودن. لانه القاعده در کیا در پاکستان جا دادن سر او ببینید که چند سال متواتر سر خود اسامه اینا تجارت کردن، باجیری داشتن از امریکا. 4 میلیارد دلار امریکا سالانه به تمام مصارف افغانستان میدادن ولی 3 میلیارد دلار تنها به وجود اسامه میدادن. بعد از یک از باجیری زیاد امریکا عاجز شد، او را خود امریکا افشا کرد، او را از بین برد. اما خود پاکستان نمیدونست که در کجا هست و چی هست. اگر به تعهدات خود اینها وفادار می بودن باید در قدم اول اینها لانه مخالفین افشا می کردن و همون تعهدات را که در قبال مسائل افغانستان داشتن و در نشست های بلملی پاکستان داشتن که ما در مسائل افغانستان دخالت نداریم، منافع ما مشترک است. راستی هم که منافع پاکستان و افغانستان بسیار مشترک است نسبت به کشورهای منطقه و دیگه کشورهای غربی. اما یکی که این منافع یک جهته طلب می شدن، تمام منافع را به سود خود خواستن، از جنگ افغانستان سود بردن، از نظام افغانستان سود بردن، از خاک افغانستان سود بردن، از کمک هایی که جهان برای افغانستان می کردن سود بردن. ولی اینطور هم نمی شه که مشترکات وجود داشته باشه اما منافع یک طرف باشه، منافع یک جهت باشه. وقتی که در افغانستان این مشکلات را و این جنگ را و این نفاق و بدبختی را مردم دیدن در طی 14 سال، بالاخیر ضررش چیزی به پاکستان هم رسید. حالا اگر پاکستان متحد شود که بله نظام پاکستان استراتژی خود را تغییر داده باشه در قبال صلح افغانستان، ما لبیک میگن صلح کار خوبی هست اما با شرایط باید صلح صد میکانیزم های مشخصی داشته باشه، در چارچوب مشخص باشه و از خود
جناب مولوی صاحب
مقدماتی داشته باشه.
جناب مولوی صاحب فقط خیلی مختصر و کوتاه، وقت کم است.
هر دو کشور روشن باشه.
بله خیلی مختصر و کوتاه، در یک نکته دیگه هم نظر شما را میخوام، وقت کم است. بعضی ها
فکر میکنن که در اون صورت
بله، بعضی ها اقدام متقابل در برابر پاکستان را پیشنهاد میکنن. حتی بعضی از رسانه ها گزارش دادن که رئیس جمهور اشرف غنی در نامه ای که به مقامات پاکستانی نوشته گفته که اگر پاکستان موقف خود را تغییر نده وای مجبور است برای حفظ جان زنان و کودکان افغان به رئیس جمهور جنگ مبدل شود. شما این مسئله اقدام متقابل در برابر پاکستان را چقدر میپذیرین؟
در زمان آقای کرزی هم اگر فکرتون باشه در اواخر در سرحدات افغانستان زمانی که اونا تجاوز کردن مسلحانه فوجشان تجاوز کردن، همین اقدامات از طرف پاکستان بود، ولی با آن هم در اینجا دستنی هایی شد، دخالت هایی شد که خود پاکستان هم گویا که در بعض موارد در اقدامات خود مستقل نباشند، بیرونی ها دستنی هایی کردن که مسائل طور دیگر جلوه دادن. و برای فعلا هم اگر این روحیه را اردوی ما، پلیس ما، نظام ما داشته باشه، فکر میکنم که به خاطر اینکه در برابر تجاوز صورت بگیره.
اما حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است جناب مولوی صاحب، حالا مسئله جنگ استخباراتی مطرح است، چقدر افغانستان طرفدار هستین که داخل یک جنگ استخباراتی جدی‌تر شود؟
جنگ استخباراتی هم از خود مقدماتی را داره، از خود شرایط را داره، ولی در جنگ استخباراتی ببینیم که اکثرا نظام هایی که ثابت هستن، نظام هایی که ثابت هستن از لحاظ قوت، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ پایداری، او هیچ وقت متضرر نیست. اما نظام هایی که اونا پایه ثبات را هنوز نداره مثل نظام افغانستان، در جنگ استخباراتی فکر میکنم بان هم
دیر زیاد مننه مولوی صاحب رحمانی، متاسفانه نور وقت نلرو. سلامت و سیکور ودان دولسی جرگه غړی الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی همدارس له شاغلی افراسیاب خټک څخه مننه چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د روژې ځانګړی پروګرام هم لرو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، مفتی صاحب عتیک الله خالد را سره ناست دی، له ده سره د روژې په آداب باندې خبرې کوو. مفتی صاحب، هر روژتی باید دا فکر ولري چې که غواړي چې ښه روژه ونیسي، نو د ده د ژبې د لاس او د یا د خولې نه خلق باید په امان.
د روژه اصلا فقط د دې نه نه ده چې موږ و تاسې خوراک او چکاک نه کوو. کله چې موږ و تاسې روژه وویلې، روژه یعنی ځان کنټرولول، یو شی یو کړنې نه ترسره کول. په دې کې د شریعت مقدسه په رڼا کې د دروغو نه د موږ روزه ده، د کنځلو نه د موږ روزه ده، د مردم ازاري نه د موږ روزه ده، د حرامو نه د موږ روزه ده، د رشوت نه د موږ روزه ده، د غلا نه د موږ روزه ده، د زنا نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان ته د ازار او د اذیت رسولو نه د موږ روزه ده، د یو مسلمان د قتل نه د موږ روزه ده. هر هغه غیر مشروع عمل چې هغه الله تبارک و تعالی حرام کړی ده، دغه نه د موږ روزه ده. نو فقط دا نه ده چې موږ تاسو د خوراک او د چکاک نه روزه ده، اصلا د روزي هدف او مقصد دا ده چې انسان هر هغه عمل چې هغه د خدای پاک په نس باندې ناروا ده، دغه نه د لاس پرې مینځي او هغه د ترسره نه کوي.
دا اوس داسې په ځینو ساحو کې داسې لیدل کېږي، خلک قتلونه کېږي، وژل کېږي، چاودنې کېږي، پیښې کېږي، په دې اړه ستاسې نظر څه؟
اصلا تپان صاحب، باید په افسوس سره دا خبر وکړو چې ډېر داسې زموږ ګورونه دي چې هغه په دین باندې نه دي خبر، په علم باندې نه دي خبر. هغو ته داسې یوه منفي روحیه ورکړی سوې ده، هغه دا فکر کوي چې آیا یاره دا عمل څه ده، په دې باندې به زه جنت ته لاړ سم، په دې عمل باندې به زه د خدای پاک نزدېکت حاصل کړم. سره له دې چې دی له دې نه ده خبر چې د یو عام مسلمان وینه تویول بې ګناه، دا څومره ګناه ده، دا څومره د خطرې خبره ده. قرآن کریم آیت ته الله تبارک وتعالی فرمایي انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ويوم مسلمان راجكسي بل مسلمان بيلكم شرعي حجت بيلكم حقنا سيدي بيلري بيلكم حقنا دي بل انسان بل مسلمان هو وزني دا داسي مثال لري لكد طول انسانيت سي وجلي ايو انسان ته الله سي سوق جوندور په برخه کی غل مرګ نو ساتي دا وای داسي مثال لري لكد طول انسانيت ته سي جوندور کړي او بل او د قران کریم سریع آیت ته په دې باره کې من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. یو څوک راجکس بی ګناه او بل مسلمان وزنی، دې لپاره الله تبارک وتعالى 15 عذابونه 15 سزاګانې اورولې دي. اوله سزا یې دا ده چې دا انسان په دوزخ پور کې سوځي. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، دې سزا دوزخ ده. دا په دوزخ کې اوسېږي خالدن فيها همیشه به په دې کې اوسېږي. په دې باره کې بیا د موږ علما او مسلک ته د سیاره دا به تر ډېره وخته پورې سوږي که یو څوک مسلمان وي. وغضب الله علیه د خدای پاک غضب به په دې انسان باندې، ولعنه د خدای لعنت به په دې انسان باندې، واعد له عذابا عظیما او خدای پاک دې انسان لپاره بیا ډېر لوی عذاب تیار کړی دی. نو دا پنځه قسمه ګنا عذابونه دي چې د دې قتل سبب باندې الله تبارک وتعالی د یو قاتل لپاره د یو ګناهګار لپاره الله تبارک وتعالی تیار کړی دي چې هغه د دا رقم ته سخترین ګناه موجب او سبب سي د هغه وګرځي. نو دا افسوس سره باید دا خبره وکړو چې ډېر داسې د موږ مسلمانونه دي چې هغه له دین نه نه دي خبر، هغه له اسلام نه نه دي خبر، هغه د روزي له آدابونه نه دي خبر، هغه د یو مسلمان د وینې د تویولو نه نه دی خبر. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات کېده د حجة الوداع په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته کوم پیغام پرېښی ده؟ وایي کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام ده، د مسلمان وینه تویول بل مسلمان ته وایي حرام ده، د مسلمان مال اخیستل په ناروا طریقې باندې د بل مسلمان لپاره حرام ده، د مسلمان عزت ته بې عزتي ورسول د بل مسلمان لپاره دا حرام ده. نو افسوس سره باید دا وایي چې موږ مسلمانان رونه نن د دین له تعلیماتو نه دي خبر، د اسلام نه دي خبر، موږ نن فقط په نوم باندې مسلمان یو. دې په سبب باندې د موږ او تاسو په ټولنه کې دا دومره مصیبتونه او عذابونه چې الله تبارک وتعالی په موږ باندې کړي دي، د موږ د جهالت او د موږ د ناپوهۍ په وجه باندې موږ په دې کې گرفتار یو.
د خلاصون لاره څه ده؟ د ټولو نه د خلاصون لاره په لنډو راته وایي ورسته.
د خلاصون لاره که تپان صاحب دا درته وایم، اول دا ده چې موږ او تاسو باید له دین نه خبر شو، په دین باندې باید ځان پوه کړو، په قرآن باندې باید ځان پوه کړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې موږ ځان پوه کړو، د صحابه کرامو په تعلیماتو باندې باید موږ ځان پوه کړو، او دویم دا ده موږ کې باید تقوا موجود وي، یعنی علم سره له عمله دا باید په موږ کې موجود وي. او بل دا داسې دي مختلف لارې دي، هر ارګان د خپل اړوند د خپل مسؤلیت لري، د علماو خاصتا د علماو مسؤلیت په دې باره کې دا ده چې دوی باید خلک خبر کړي، خلک له دین نه خبر کړي. هر هغه ډله چې دوی د خدای پاک په نس باندې کوم مسؤلیت لري، دوی مسؤلیت نه ځان خبر کی، په دې باره کې چې دغه بدبختي ختم شي، جنگونه ختم شي، قتلونه ختم شي، دې مختلف اسباب او عوامل دي چې هغه سره اختیار کی دغه شیان کنټرول کی.
د جنگ په دواړو اړخونو باندې په افغانستان کې جنگ روان کړی دی، د سولې په اړه ستاسو غږ څه د روژې د میاشتې مبارک میاشتې په خاطر
د سولې په اړه باندې الله تبارک وتعالى موږ ته حکم کړی دی، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى ويسكل دي دور دلو خبال منسك سر جنگ بتاسي دي غطر منسولة وكية والصلح خير صلح ته په هر وخت کې الله تبارک وتعالى کوي لدی، او صلح غدي خير توبه او ادي کوالي علت او سبب غدا ده چې په دې کې د مسلمانانو وینه تویدل څه ده بندي کی، او ده الله تبارک وتعالى ته مطلوبه ده.
او مننه
خیر سي.